درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې وخت یعنی 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په زیاتو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ بیا له ازادي راډیو ډاټ کام څخه هم زموږ خبرونې په مستقیمه توګه د نړۍ په هر ګوټ کې اوریدلی شئ. د معمول سره سم نننۍ خبرونې هم له سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر شمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. او د سلګونو مظاهره چیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار اریس کې لاریون وکړ. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. دا پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر شمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د هڅو کلکه ننګه کوي.
to the NATO led resolute support mission.
اسپروی ما امریکا له نورو متحدانو او شریکانو سره د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت بشپړ ملاتړ ته ژمنه ده. او د سولې په خبرو کې د سفیر خلیلزاد د هڅو کلکننګ کوي. په عین حال کې د ناتو مهم منشي انستولتنبرګ پرون غونډې ته وویل د ټلواله به افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت ته ژمنه وي او همداراز په دې برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځلې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو سره خبرو ته ناست شوی. په پام کې ده چې د دې خبرو وم پړاو سبا شنبه پیل شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو کولو ډډه کړې. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون پنځشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دی وایي ما د داعش په اړه خبرې کړې. فکر کوم دا په افغانستان کې دننه یوه خطرناکه ډله ده او همداراز د سیمې اروپا او امریکا لپاره ګواښ دی. اوس مهال د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې څه باندې 10,000 نړیوال سرتیري په افغانستان کې دېره دي چې عمدتاً د افغان پوځیانو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو چارې پر مخ بیایي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي انستولتنبرګ وایي د داعش ډلې خلافت په عراق او سوریه کې له منځه تللی او دا ډله هڅه کوي چې خپل خلافت په افغانستان کې بیا جوړ کړي. خو ښاغلی استولتنبرګ ویل داعش ډلې ته به د دې کار اجازه ورنه کړي. په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا یعنی شنبه له پاکستان سره لوبه وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان د اتم لوبه په نړیوال جام کې د افغانستان اتم لوبه به د انګلستان په لیډز ښار کې وي چې د کابل په وخت د ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې و مخکینۍ لوبې ټولې بایللې. خو د نړیوال جام د پایل په درشل کې په تمریناتي لوبو کې پاکستان مات کړی و. په دې نړیوال جام کې د افغانستان بل لوبه به د راتلونکي اونۍ د پنځشنبه په ورځ له ویسټ انډیز سره په لیډز ښار کې وي. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د جنوبي افریقا او سریلانکا لوبډلې د کابل په وخت د ماسپخین په 2 بجو سره مخ کیږي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حملې په ثواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. مارکس پر دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وکړي. د په داسې حال کې دا چې د ایران او امریکا ترمنځ په سیمه کې کړکیچ شوان دی او واشنگټن او تهران دواړه پر یو بل سختو لفظي حملو ته زور ورکړي. پینټاګون مشر ویل د ایران رژیم له څلوېښتو کلون راهیسې په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ او کړکیچ اور ته لمن وهي او زیاته یې کړه چې د هرمز په تنګي کې د وروستي کړکیچ تر شا په هیڅ صورت د امریکا لاس نه دی. د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې خپل سفیر د سلام مشورې لپاره ورغوښتې. دا ریپورتونو لمخې تیر شپنه وخته شاوخوا 200 ترسکون کې په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړتن نوتل د بحرین بیرغ را پریست او د فلسطین بیرغ پر ځای وچت کړ. دا دې هدف د کانفرنس په وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمینه منامه کې د فلسطین او اسرائیلو د سولې په مقصد جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي دي چې د عراق حکومت مسؤلیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي. ویل کیږي دا اعتراض کوونکي د هغو عراقي ملیشو پلویان و چې په عراق کې ایران ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله غندي او زیاته کړې چې چارواکي به هغه کسان چې دا بریدي کړې او هغوی چې دا کسان یې هڅولي د قانون پنجو ته وسپاري. سلګونه مظاهره چیانو پرون د قزاقستان په جنوبي خار اریس کې لاریون وکړې. اعتراض کوونکو د دې خار د مهماتو یو ډیپو له 14 وروسته لوی لاري بند کړې او غوښتنه یې کوله چې دا ډیپو دی بل ځای ته ولېږدول شي. 14 درې کسان وشل، د سوځېدلو مهماتو لوګي هوا ته پورته کړل او ضربې د خار ودانۍ ولړزولې. چارواکو هڅه کوله د اریس خار اوسېدونکو ته قناعت ورکړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو قهرجنو اعتراض کوونکو له چارواکو څخه د نور وضاحت غوښتنه کوله. د اریس والی عمرزاق شوکیف خبریالانو ته وویل چې په بسونو کې اریس خار ته د ژغورل شوو کسانو رسول بنن پیل شي. له دې مخکې سلګونه کسانو چې له اریس خار څخه وتلي وو په یو څیرمه خارګوټي کې ویل دوی له دې ویریږي چې خار ته ستانه شي بیا چاودنې ونشي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې د دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې به د مشارکت او همکارۍ یو نوی سفر کې پایل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. په دې اړه په ریپورت سربیره دا وري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداري ورکړې چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نه کړي په وړاندې به یې پریکړه وکړي. دا وروسته لاغ دی چې یو شمېر کاندیدان له وخت څخه مخکې د کمپاین په پیلولو تورن دي. د کونړ په چپه دره کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ حالات ترنګلې دي. په دې موضوع به له کونړ څخه رپورټ ولرو. ویدیزو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. دا په هم واورئ چې په داسې حال کې چې د واشنګټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ د پراخېدو په حال کې دی، متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. تاسو ازادي رادیو ته غواکې یو داسې سهارنې نیم ساعته خبري مجله ده. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکارۍ یو نوی سفر کې پرانیزي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. د افغانستان جمهور ریاست وایي دا دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې باید له پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه وشي او د تکرار مخه یې ونیول شي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم د هیواد ته د افغان ولسمشر سفر د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او د اعتماد د یوې فضا د رامنځته کولو په برخه کې مهم ګام وباله. ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه د چنګاښ په شپږمه په اسلام آباد کې سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د یو نوي څپرکی پر پایل موافقه کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر او عمران خان ټینګار وکړ چې له تیرو تیروتنو باید زده کړه وشي. یوه نوې خبره چې په سیمه کې پیښه شوې یو نوی لیدلوری دی او دا چې د افغانستان د سولې په تړاو یوه اجماع رامنځته شوې او موږ تمه لرو چې پاکستان به هم په نوي چاپیریال کې یو مثبت رول ولوبولی شي. په هر اندازه چې په سیمه کې سوله او ثبات ولرو ګټه یې د دواړو هیوادونو خلکو ته رسیږي. باید د ماضي اسیران نشو او زموږ اقدامات باید د راتلونکي لپاره وي. څومره چې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ګډو ګټو ته په پام سره راتلونکي ته وګورو په همغه کچه کولای شو چې د زیاتې همکارۍ لپاره امکانات ولرو. د پاکستانی لوري په بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان لولس مشر غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډ مسولیت بولي او پر ملاتړ یې ټینګار کوي. د بیان لمخې دواړو مشرانو موافقه کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله به دواړو هیوادونو ته پریمانه اقتصادي ګټه راوړي. د سیاسي چارو شننکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای باور لري چې د افغان ولسمشر سفر به یوازې هله ګټور وي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادق وي.
اشتباه وي دا اشتباه د پاکستانیانو لخوا ده، نه د افغانانو لخوا. تر ټولو لویه اشتباه په تیرو څلوېښتو کلو تیره بیا په تیرو اتلسو کلو کې د پاکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله ده. که چیرې په ستراتیژیک لحاظ د سولې په مسلې کې د پاکستان لخوا همکاري صورت ومومي، نو د نورو ساحاتو کې د همکارۍ زمینې شتون لري. اما که چیرې بیا هم په تېر سال پاکستان یوازې سمبولیک حرکاتو کې د سولې په ارتباط زه فکر نه کوم چې په نورو ساحاتو کې هم د پامبر انکشاف رامنځته شي.
ولسمشر اشرف غنی د یو جکپړی دولتي پلاوی پراس کې پرون د یو دوه ورځنی سفر لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپل کتنه کې د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پنګونو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی د پاکستان له ولسمشر عارف علوی، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو له یو شمیر مشرانو او له هغې ډلې له شهباز شریف، محمود خان اڅکزی او مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن وو. په وروستیو څو کلونو کې افغان چارواکو په پرله پسې ډول پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو او د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخو کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. وسم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداري ورکړی چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نکړي او ځینې تر وخت مخکې کمپاین وکړي په وړاندې به تصمیم ونیول شي. خان محمد سند او په دې موضوع نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په قانون کې د انتخاباتي مبارزو وخت ځانګړی شوی او کوم کاندیدان چې له وخت مخکې کمپاین کوي قانوني چلند به ورسره وشي. د دغه کمیسون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل د کمیسون سیمه ییزو دفترونو ته هم ویل شوی چې د دې ډول کمپاینونو مخه ونیسي.
هغه څوک چې هغه د قانون څخه سرغړونه کوي موږ دوی سره قانوني برخورد ترسره کوو، که هغه په هر سطحه اوسیږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی د قانون ته درناوی وکړي. هغه پویلاتو کې موږ ټولو خپلو ولایتي مسؤولینو ته هم پرښتنه کړې ده چې هیچا ته هم د اجازه ورنکړي چې دوی قانون تر پښو لاندې کړي، مخکې له وخته کمپاین وکړي او د خلکو د بې اعتمادۍ او بې باورۍ لامل وکړي.
د کاندیدانو شورا هم ویلي چې د دولت جوړون کې ټیم ولایتونو ته د سفرونو په کولو او ګټه اخیستنې ته د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو سپارل د ځان لپاره کمپاین ده. د سپیدار د ماڼۍ او د جمهوری ریاست ځینې چارواکي چې په انتخاباتي ټیمونو کې شامل دي د دغه شورا او ځینو انتخاباتي سارونکو لخوا د بې وخته کمپاین په کولو تورن شوي دي. د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند مرو امینی وای همدا و ځینو کسانو په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره دفترونه خلاص کړي دي.
کمپاینای قبل از وخت انتخاباتی یک اثر
مخکله وخت کمپاینونه چې د ځینو کاندیدانو لخوا کیږي د اندېښنې وړ دی. دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي او کمپاینونه یې دوام لري. یو انتخاباتي ټیکټ بل انتخاباتي ټیکټ داسې زیانمنوي چې له اخلاقو لري ده. د غتلس کاندیدان چې غواړي راتلونکي یې په لاس کې وي او د قانون په ماتولو راځي موږ یې په اړه اندېښمن یو چې بیا به یو بحران تیروو.
که څه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان چې په خپل د خبری ناستو په جوړولو او د انتخاباتي فعالیتونو لپاره د حکومت پر کړنو د انتقاد کولو له امله تورن دي، د انتخاباتو له خپلواکه کمیسونه غواړي چې د قانون ماتولو مخه ونیسي او کاندیدانو ته اجازه ورنکړي چې ځانونه ته کمپاین وکړي. د کاندیدانو په بی وخت کمپاینونو انتقادونه ورسته له هغه کیږي چې تیروني اجرایوي رئیس ویلی چې له دولتي امکاناتو نه د کاندید د کمپاین په ګټه کاروانه خستل شي او خلکو ته د حکومت خدمتونه د انتخاباتي کمپاین په نیت نه وي. د اجرایي ریاست د وایاند مرستیال فریدون خوزون وای باید قانون ته درناوی وشي.
اجرایي پر وخت هیڅ نوا داسې اقدام غونډه سفر او یا وینا نه ده کړې چې هغه کمپاین بڼه ولري. موږ د ټاکنو د ټاکنیزو کمیسیونونو ټولو هغو قوانینو طرزالعملونو او مقرراتو ته ژمن یو چې هغه د افغانستان د ټاکنیز بهیر له شفافیت، ژمنتیا او د دغې پروسې له ثبوتن سره مرسته کوي.
د جمهور رئیس غنی انتخاباتي ټیم چې په وروستیو ورځو کې د کاندیدانو د شورا او د انتخاباتو د ځینو سارونکو لخوا په داسې فعالیتونو تورن وو چې د دوی په خبره کمپاینی رنګ یې درلود وایي که په دې اړه اسناد موجود وي باید وړاندې شي. د جمهور رئیس د انتخاباتي ټیم غړي نجیب الله آزاد آزادی راډیو ته وویل
اما برک نور نوماندان هغه نه یوازې چې کمپاینی ناشته کوي، دوی ورځې وړاندې چې په د غازي استرالیا کې پیغام مطلق کمپاینی وه او د حکومتي دولتي وسایل څخه کار واخیستل سو. موټرې ټولې حکومتي وې، چارواکي اکثره حکومتي وو، د اجرایي ریاست معاونین هلته وو. د دې تر څنګ په ډیری سیمو کې دوی په خپله ځانګړي ډول په شمال په سیمو کې دوی په خپله برخه پاینه پیل کړې دي. که چیرې د دولت ساز ټیم دخوا رسمي کمپاینه پیل شوي نو دوی بیا کولی شي چې اسناد او مدارک ټول کړي.
حزب اسلامی افغانستان هم جمهوری ریاست ته د ګلبدین حکمتیار لکاندیدو وروسته خبری ناست جوړ کړي چې تر ډیره د حکومت پر کړنو انتقادونه کړي دي. دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي دغه ناست د انتخاباتي کمپاین هسي نه غني.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږ کې اوس په راشو دی چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو باندې تمرکز کړی دی. ورسپانې لیکلي د امریکایي سرتیري د چهارشنبې په ورځ یو ورځ وروسته له هغه وژل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و. ورسپانې لیکلي طالبانو په میدان وردګ ولایت کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو له امریکا سره په قطر کې د اووم دور خبرو تر پیل درې ورځې مخکې د امریکایي سرتیري وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له کابل وروسته نوی ډیلی ته ولاړ او هلته له خبریالانو سره په خبرو کې د دغو امریکایي سرتیرو وژنه غمجنه پیښه بللې ده. واشنگتن پوسټ د پومپیو په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو هدف د تاوتریخوالي د کچې راټیټول او د هغه ګواښ کمول دي چې افغانانو او امریکایي سرتیرو ته متوجه دی. ورسپاڼې لیکي که څه هم طالبان له امریکایي چارواکو او افغان سیاستوالو سره ګوري خو د دې ډلې جنګیالي بیا په ټول افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه جاري ساتلي. د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سره د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې د سږ میلادي کال له پیل راهیسې وژل شوي لسو تنو ته رسیږي. د طالبانو لخوا خبریالانو ته د وروستي ګواښ په اړه د غبرګون لړۍ دوام لري. د بی پولي خبریالانو سازمان هم په یو بیان کې د طالبانو دا ګواښ غندلی دی. طالبانو رسنۍ ګواښلي که د دوی پر ضد له تبلیغاتو لاس وانخلي برید به پرې وکړي. د بی پولي خبریالانو سازمان د طالبانو ګواښ ته په اشارې له افغان حکومت او د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هر لازمه چاره وکاروي. د بی پولي خبریالانو د سازمان د افغانستان د څانګې د مشر رضا موینی په حواله لیکل شوی چې د سولې د خبرو له ښکېلو هیوادونو غواړي چې طالبان دې د بشر د نړیوالو قوانینو رعایت ته راوبولي. موینی وړاندې ویلي افغان حکومت هم باید ډاډ حاصل کړي چې د امنیت اداره او دفاع وزارت له رسنیو د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره کار وانخلي او د رسنیو امنیت تضمین کړي. د موینی په باور رسنۍ باید په آزاده او خپلواکه توګه فعالیت وکړي. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د خبرو بیا پیل سږ کال په افغانستان کې کړکیچ نه دی کم کړی.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په بروکسل کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې د داعش یوه خطرناکه ډله بللې چې د پوینا په افغانستان کې فعالیت د ټولې نړۍ لپاره ګواښ کېدای شي. د کونړ د چپ ادارې نه په را رسېدلو رپورټونو کې ویل کېږي چې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې ترمنځ دغلته حالات ترینګلی دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دواړو ډلو په منځ کې ولس راګیر دی او دواړه خواوې عام وګړو ته د کډې کولو اجازه هم نه ورکوي. نور تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د چپې درې اړوان دیګل او نورو ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پورې تړلي وسلوال یو بل ته په مورچو کې ناستي او په تیرو څو ورځو کې څو ځله جګړې هم کړې دي چې په کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او جسدونه یې نورو ځایونو ته په موټرو کې انتقالیږي.
شوی دی زخمین مشتب کې تو جنازې منګول دی یا مړی مولی دل چې په عمومي سړک باندې چټا او نور ولایتونو د نور ولایتونو انتقال کړل ویول.
هغه به د دواړو وسلوالو ډلو واک لاندې سیمو کې په زرګونه کورنۍ راګیری دي او هیڅ اړخ عام خلکو ته لخپل کورونو او کلیو د وټلو اجازه نه ورکوي.
طالبان د دیګل درې څخه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې کته ووزی او د چپ درې خلکو ته ځای اجازه نه ورکوي چې ووزی. امن ته وته نو پوهیږم چې د دوی به کوم مقصد چې یا دا دره بي خالی نشي یا د خپل ډال په استفاد به دغه کاروي خلک په ځای ته مشکلات ګرځي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په چپ دره او یو شمیر نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغان سری میشتې لخوا خپل کورنۍ ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درنه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاست لوی مړي خپل مساوات ته انتقال کړ. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولو کوم مقابل لوري وي د تا دښمن اړخ وي یا موږ پښتني ارزښتونه اسلامي ارزښتونه همدا دي چې مړي خاص مراسم چې هغه اسلامي ارزښتونه پیغه کراچي
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترنګلي دي چې تر اوسه پکې په لسګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی، متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ټلوالي لغړو وغوښتل چې د ایران د دښمنۍ اقدامات په ښکاره وغندي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د ناټو پر غړو غږ وکړ چې د هرمز د ستراتیژیک تنګي د شاوخوا سیمې د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره په جوړیدونکي پلان کې د برخې اخیستو په اړه غور وکړي. مارک اسپر چې د لومړي ځل لپاره د پنټاګون د مشر په توګه د ناټو په مقر کې وینا کوله، د امریکا له متحدانو هم وغوښتل چې د پوځي اقدام پر ځای له ډیپلوماتیکو لارو له ایران سره د روان کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. اسپر د ناټو له متحدانو سره د بندو دروازو شاته د خپلو بحثونو جزئیات په یو خبري غونډه کې له خبريالانو سره شریک کړل.
I discussed the need to internationalize this issue by encouraging NATO allies and regional
ما د ناټو لغړو او سیمایزو متحدانو سره د دې مسلې د نړیوال کولو پر اړتیا بحث وکړ. هغه مې وهڅول چې د ایران د ناوړه چلند پر وړاندې د مخالفت غږ اوچت کړي او له موږ سره مرسته وکړي چې د سمندري امنیت د ډاډمنولو لپاره د ایران د زیاتیدونکو پرونکو اقداماتو مخه ونیسو. ایرانی چارواکو تیرونه د پنځشنبه په ورځ ومنله چې د امریکا یو بی پیلوټ کشفی الوتکه ویشتلې ده. امریکایي چارواکو وویل د الوتکه په خلیج کې د نړیوالو اوبو پر سر و، خو د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل الوتکه د ایران هوایی قلمرو ته ننوتلې وه. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې حمله په جواب کې تیرونه پر ایران د برید د پلان مخه په ورسته یو شیبو کې ونیوله. د ټول خیچه په خلیج کې د دواړو لوریو ترمنځ پوځي تحرکات او چې ترسیدلې دي. همدارس واشنگټن په خلیج کې پر څو کشتیو د حملو تور پر ایران لګولی، خو تهران دا تور ردوي. اروپایان د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر دې پریکړه انتقاد کوي چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې اوت او په وروستیو څوونیو کې دواړو خواوو ته خبرداری ورکوي چې د یوې کوچنۍ ساحوې نتیجه خایي جګړه وي. رویټرز خبری اژانس د ډیپلوماتانو له قوله راپور ورکوي چې د ناټو اروپایي غړو د بروکسل غونډې ته وویل دوی د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ اوریدل غواړي او په دې برخه کې د ټولو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي. اسپر وویل واشنگټن جګړه نه غواړي او برعکس د ډیپلوماسۍ په برخه کې د اروپایانو د ملاتړ په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې د بروکسل په پرونی غونډه کې د ناټو اکثر متحدانو د اسپر د عمومي پیغام ملاتړ وکړ، خو د ناټو یو ډیپلوماټ وویل چې یوازې فرانسې له ایران سره پروان کړکیچ کې د ناټو د احتمالي رول په اړه اندېښنه وښوده او جرمني له ایران سره د اټومي موافقې د اهمیت یادونه وکړه.
دوستانو سم په مکړی یو ور بیا د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشهید غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ننګي پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارکس پر د پنځشنبه پورس په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبري اعلان وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي اساس زلمی خلزاد د هڅوام کلک ملاتړ کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي کمانډان وایي چې داعش ته د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د داعش په اړه یې خبرې کړې دي او فکر کوي چې دا په افغانستان کې د نن یو خطرناک ډله ده او همداراز د سیمې اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا شنبه له پاکستان سره لوبه وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان اتمه لوبه به د انګلستان په لیډز ښار کې وي چې د کابل په وخت ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. د امریکا د دفاع وزیر سرپرست وزیر وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راز حملې په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. دا بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمیر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښته. د ریپورټونو له مخې تیر شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راکېوست او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. سلګونه مظاهره چیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار ارس کې لاریون وکړې. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو ډیپو کې له 14 وروسته لوی لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولېږدول شي. دې 14 درې کسان وشل او د سوځېدلو مهماتو لوګي هوا ته پورته کړل چې ضربو یې د ښار ودانۍ ولړزولې. دوستانو زموږ غږ لاسه دی راډیو ناوړی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 10 اوریدل شي. وس هم مخکې لدی چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنګ ناوړو
د ژوند رنګونه
حجی محمد حسن
د کوم جی
زم دې کابل د کوټي سنگي
ښا ته چی کار کوي؟
زه دا د بازار د سر کار کوم، یو شی واخل بل شی ونه خرڅ کړم.
کوم شی
مو سویت کارم نه کوم، مو سوبې کار ښا
مخکې چی خرڅول
دی؟ زه نه پاکستان ته بم راو، د پاکستان نه بم راو، دلته بم خرڅول.
کوم شی ان؟
یعنی مثال بادام، زیره، پسته.
ښا بیا ګټب کې کېدل؟
ښا ما خپ کې کېدل ولید.
وس خو نه مخ د تکړه وس ولین کې
وس نه کوم، له کار مشته دی نو ماته څه ضرورت نشته.
په کور کې څو نفر یې؟
وګور کې یو ولس نفر.
ولس نفر بیا څوک څه کار کوي؟
څلور کسه کار.
پیسې بس کیږي د ولس کسو؟
چیرته کیږي اوس کارونه کوي؟
اولادونه دې څه کار کوي؟
یو موټر وان دی. موټر
په کوم لاین؟
دا پاس دی اجیگا کې چلی دا د سرک سازی موټر.
موټر خپل ده؟
او
ښه. او نور اولادونه دې څه کوي؟
او یو دوه می دی او تونه سنت سنت اخیسته دی هغه د ورځې کې سودا خرڅي بیګا کور.
بیا کور کې ټول سره ګاډی؟
ټول
ګاډی. دا ولس کسه په اوجستر خان
پایو دې ستارخه
دا پخلای مخلای به سخت نه دا ولوسه کاسوتا
نه وسه سخت
یو خځه کې کې څو خځه
درې څلور خځه
نوبات
نه په نوبات نه څو کې او شه و کې څو پخله و کې څو کتغه و کې څو بل شه و کې څو بل شه و
مقصد گزاره کیږي به د ماشومان خځه خو جنگ نه کې خپل منځ کې
نه جنگ نه کې
خپل کړه د ځوان دی دا
او
هغه به د کور کور نه کې کې نس کوي نهسته یغه
نهس
کاکا ته سره غواړي مثلا د ټول عمر کې سره قمه ځون به تا درلودلې
پنځه وخت منځ کوم حج می کړه د خدای ناراضي نور زسو غواړم پچای خو زنه وانه